ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه
د ځوان فکر پر روانه خبرونه کې زحمت شبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. په خبرونه کې دا مسله چېړو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ځوانان څه کولای شي. تاکل سوی د 2014 میلادي کال تر پای بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووزي. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکو اندیښنه لري چې له هغه وروسته شایي په افغانستان کې د نویمو کلونو په څیر د وسلوالو ډلو ټپلو ترمنځ جګړې تودې شي. ځینې اقتصاد ته اندیښنه لري چې بیا به څه کیږي. یو شمیر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ګاونډیو هیوادو مداخلې ته په فکر کې دي. دغه ډول اندیښنې له دې سره د ځینو په فکر کې غشتلی شوي دي چې د دولت دننه د قضایه چارو، مقننه چارو او اجرایه چارو ترمنځ همکاري یو ډول کمزوري ښکاري او مسؤلان یو پر بل انتقادونه کوي. همدا مسله د ځوان فکر له نظره چیړو. د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادو کې چې کله په یو هیواد کې ستونزې پیدا شوي دي نو ځوانان رامخته شوي دي. په تیره بیا په هغو هیوادو کې چې رسنۍ آزادې دي نو ولسونه د دې لپاره هم ځوانانو ته سترګې په لاره دي چې دوی به له نوي فکر سره راوړاندې شي. له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان ځوانان باید څه وکړي؟ د دې مسلې د څېړلو لپاره د کابل له سټوډیو د ټولنیزو چارو درې څېړونکي را سره دي: سوریا اکبری، سید عبدالله افغانی او وحید الله آصفی. میلمنو، هر کله د ځوان فکر خپرونې ته شرف لست. سلامت. په پرمختللو هیوادو کې ډیر کله خلک په دې باور دي چې نجونې او میرمنې تر نارینه و لومړیتوب لري. نو د ازادي راډیو د پراګ له سټوډیو به لومړی لاغلی اکبری وپوښتم. یو شمیر د نظر خاوندان په دې فکر دي چې اقتصاد بنیاد دی، نو رابشم اقتصادي برخې ته. افغان دولت حتی د مامورینو تر معاشه پر بهرنیو متکی دی. له 2014 کال وروسته باید څه وشي چې دا مسؤلیت افغانان په خپله غاړه واخلي؟ سوریا جان اکبری، تاسو
بل ډیره زیاته مننه. که چیرته موږ د ځوانانو په توګه دې ته موږ فکر وکړو، ځوانان یو نوی هغه لري، انرژي لري، یو نوی توان لري. نو له دې سره که چیرته د دې له هغه قوې سره له دې فکر نه که چیرته ګټه واخیستل سي، دا قدم وګڼل سي چې موږ وطن ته یا خپل هیواد ته خپل خلکو ته څه کولای سو، خپل مادي ګټې ته کلیخه توجه وکړو او دې دولت ته او دې خلکو ته زیاتره توجه وکولای سي، نو دا به ډیره ښه خبروي. مثلا کډیر مو په چیټه په لیگ ماش باندې ډیر کار وکړو، لیگ زمان کې ډیر کار وکړو او زیاتر ځوانانو ته دا وخت ورکړسي چې هغه له دې خپل انرژي نه، له دې خپل توان نه، له دې خپل ځواني سي هغه دې ځواني دې د هغه توان هغه جوش او قدرت له دې نه کدی ته موقع ورکړسي او دې نه ګټه واخیستل سي، مو کولای سو ان شاء الله په خپل خوب باندې به وته.
تاسو دې اشاره کوي کچیرته ځوانانو ته وخت ورکړل شي، یعنی کچیرته قید اور سره زیاتوي. په نړۍ کې وړه مشهور مقوله ده، وای حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. یعنی افغان ځوانان څنګه د خپل حق ترلاسه کولای شي؟
دا ښه خبر ده. دلته موږ دې ته ضرورت لرو موږ څنګه د خپل فکر خپل هم فکر کسان راټول کو. که موږ ټول یو قوت سو، یو قدرت سو، هاو ټول خپل ام نظر کسان راټول کو، موږ کولای سو چې دې ته ځان معیار کو سو، وکړ سو خپل اقوا خستل سو، ان شاء الله موږ وکولای سو. مګر مهم خبره ده چې موږ څنګه کولای سو د خپل فکر خپل ځوان ته بل ځوان ته خپل افغان ځوان ته اور انتقال کو او هغه دې ته وه څه وسی په دې فکر سره او دې هدف ته رسیدو لپاره موږ څه وکولای سو. او که کله موږ دا فکر وکولای سو خپل ځوانانو کې خپور کو او د هم فکر کسان راټول کو، موږ کولای سو سی په یو قدرت باندې تبدیل سو او د خپل معنی حق هم واخلو.
بله، هم نظر کسان څنګه راټول دی؟ شي سید عبدالله افغانی،
ځوانان کولای شي یا هغه عوامل چې د تعامد شي چې ځوانان سره متحد کی، مثلا ملي منافع، ګډ تاریخ یا نور داسې مسائل چې ځوانان لپاره هغه عوامل کولای شي چې ځوانان سره متحد کی او په متحده توګه په اقتصادي ډګرونو کې د ظرفیت په ډګر کې، مثلا د خدماتو په ارزي کې یا په نورو برخو کې دوی خپل رول ادا کړي. خو دا مخکې د ځوانانو لپاره دا ضرور ده چې دوی یو د فشار وسایل رامنځته کړي، مثلا دوی داسې ټولنې او داسې شبکې رامنځته کړي چې د هغې په وسیله ډلی سره په دولت باندې په هغه برخو باندې چې هغه د قانون پلي کون کې برخې دي په هغه باندې د فشار په توګه دوی هغه خپل اهداف ومني. مثلا د ځوانانو په نسبت د نورو په نسبت د ځوانانو نه د خلکو رضایت هم ډیر زیات ده، اکثرا په اختلافي مسایلو کې، اکثرا په نورو هغه مسایلو کې چې لانجه وي، خو ځوانانو ته خلک ارزښت ورکوي. زه خپله یو تجربه درته ووایم چې په 2003 کال کې یو ستونزه وه په مزار کې، او هغه جنګونه چې و نو موږ تلو د کابل پوهنتون نه، یو اتحاد د محصلینو وه چې موږ مزار ته تلو، او دا لاره د سالنګ بند وه، چاته هیڅ اجازه نه ورکوله. خو چې کله موږ لاړلو موږ ورته ویل چې محصلینو موږ ته اجازه راکړل، وایي محصلینو ته سره موږ څه مشکل نه لرو. ان ځوانان کولی شي چې په هره برخه کې دا وکړي.
سره لاس هم یو کړی و، یو ځای ورغلی ورته،
موږ یو ځای ورغلو، تقریبا د ټولو قومونو نه ځوانان موږ لاړلو، او مزار ته هغه د سولې په دا کې د سولې یو رول موږ چې استاد تا سره موږ وکتل په هغه وخت کې، او جنرال دوستم سره موږ وکتل، هغه د موږ ډیر استقبال وکړ. حال دا چې موږ دغه ډلو پورې نه تړلې، خو چون د هر قوم
وحید الله صفی ته به ورشو. صفی صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې سریا جانې دې ته اشاره وکړه چې یو بل ته باید ځوانان خپل فکر انتقال کړي، دغه فکر ستاسو په نظر څرنګه انتقال دی شي؟
شیبر صاحب کې جزار کې مخې در شي ساسو پښتنه راشم، زه غواړم په اقتصادي اړخ باندې خپل نظر څرګند کړم. ګوري د بون د پریکړو څخه وروسته هغه کوم اقتصادي نظام چې د افغانستان په اساسي قانون کې تسهیل شوی دی، د آزاد بازار نظام دی. زه د وځوان په صفحت باندې تر ډیره بریده پورې در دغه اقتصادي نظام سره موافق نه یم، ځکه چې هغه کومو پرمختللو هیوادونو چې دغه نظام ته ترجیح ورکړی دی، البته د اساس او د تهداب نه په دغه نظام باندې پانګه چونې کړې ده چې نن دې یو ځای ته رسیدلې دي. په افغانستان کې لبد مرغه ګوري کله زاغه نظام ته البته ترجیح ورکوم چې شهید داود خان په 1252 کال کې بنسټ کې خو بنیاد کې خو د لاغه مختنط اقتصادي نظام و چې هم خصوصي سکتور ته پکې ونډه ورکړل شوی و، او هم دولت پکې نقش درلودله. خو متاسفانه کله چې د 1252 کورتا رامنځته شوله، د جمهوریت د داود خان منځه لاړله او روسان راغلل، دوی بیا ترجیح ورکړله متمرکز اقتصادي نظام ته. ګوري یو ځل مختلط اقتصادي نظام، بیا متمرکز اقتصادي نظام، او اوس آزاد بازار. نو زه فکر کوم چې د هر نظام د پلي کېدلو لپاره هغه اقتصادي زیربناوي بنسټونه باید پکار دي، چې متاسفانه اوس هم د آزاد بازار د نظام د پلي کېدلو لپاره هغه بنسټونه چې پکار دي هغه نه دي ښودل شوي. اوس مسله صحیح خبره ده چې په آزاد بازار کې ټولنه پرمختګ کولی شي، ځکه چې خصوصي سکتور هلته ونډه لري او په مختلفو برخو کې پانګه چونه کیږي. خو له بل اړخ نه که وګورو د افغانستان ولس ته وګورو، ملت ته وګورو، چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ظرفیت شتون نه لري، اقتصادي پراختیا اصلا نشته، نو تر ډیره دغه نظام زه فکر کوم چې کار دی ورکړي. او راشم ستاسو د پوښتنې.
بله، او زه هم دې ته راتلم. ما ویل مل او بخښه، تاسو ویل چې آزاد بازار سره موافق نه یاست او مختلط بازار غوره ګڼي، همدغه یو فکر دی چې یو ځوان باید بل ځوان ته انتقال کړي، او نور هم که چیرته په ټولنه کې نور ځوانان له تاسو سره هم نظر نه وي، نو کله هم د افغانستان بازار مختلط کېدی نشي. په تیره بیا چې که چیرته په افغانستان کې انتخابات وي، په انتخابي رژیمونو کې د اکثریت خبره منل کېږي، همدغه فکر نور څه ډول انتقالولی شي نورو ځوانانو؟
مننه. زما په اند باندې ګوري اوسنی افغانستان د تیر افغانستان سره ډیر توپیر لري. په تیر افغانستان کې د ځوانانو کچه خورا ډیره ټیټه وه، اما د نننی افغانستان د تیر افغانستان سره توپیر په دې کې دی چې په نننی افغانستان کې زیاته برخه ځوان نسل دی. نن افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې 60% نفوس ځوان نسل جوړوي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه د مشر سالاری سیستم تر ډیره موجود و، یعنی تر ډیره پورې په سیاسي مسایلو کې، اقتصادي مسایلو کې، ټولنیز او فرهنګي مسایلو کې مشرانو ونډه درلودله، او دوی د تصمیمګیري په کچه باندې دخیل وو. دغه مسایلو کې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې، په ځوانانو باندې باور نه دی شوی، په ځوانانو باندې اتکا نه ده شوی، او په عملی برخه کې به دی راغلي دي ځوانانو ترجیح ورکړي ده. نو زما پاند باندې نن کبیت د افغانستان ډیر لري لاړ نه شو. د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته وګورو، ځوان ځوانانو په بیلابیل پړاوونو کې د قرباني ورکړې ده. زموږ مشران، زموږ سیاسي لیډران، زموږ جهادي لیډران دوی د ځوانانو نه د ابزار د علي په صفات باندې ګټه اخیستې ده. کله چې دی خپل سیاسي موخه ته رسیدلی دي، به ځوانان په خپل ځای باندې پرېښي دي. زه فکر کوم چې نن ځوانان په افغانستان کې لوی اکثریت دي، نو زه وایم چې نن هغه وخت نه دی چې ځوان د نورو د ابزار علاوه ګرځي او د نورو د مخو دپاره دی وکارول شي. زه فکر کوم چې ننی نسل باید د اصلاح او د تغییر دپاره اله د فشار باید وګرځي، ځکه چې اکثریت دي. نو دلته اوس په کار داره چې ځوانان سره باید یو موټی شي، دی باید سره منسجم شي، دی په منځ کې باید اتفاق رامنځته شي، دی د یوې رهبري تر چتر لاندې مستقلانه ګامونه باید پورته کړي. قومي، سمتي، ژبني مسایل باید په خپل ځای باندې پرېږدي او دې ته باید ترجیح ورنه کړي. د دې رهبري دپاره کوم نسل چې نن
یعنی بل صاحب بلې آصفي صاحب دا خو هیلي دي، باید داسې وشي، باید داسې وشي. تاسو په خپله، تاسو د خپل فکر د انتقال په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟ په لنډو کې ځواب راکړئ.
مننه شیبر صاحب. ګوري، موږ د ځوانانو یوه شبکه لرو چې دغه شبکې نوم هم د نوي فکر شبکه ده. د موږ مخه دغه شبکې په چوکاټ کې داري چې موږ نوی فکر لرو په سیاسي ډګر کې، په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر کې. د موږ مخه داره چې هغه کوم فکر چې موږ لرو وختن په وختن د ډیر ځوانانو سره ناست یو، خپل نظریات مې دوی سره شریک کړي دي، او هغه کوم ځوانان چې د موږ سره د موږ فکر منلی دی او د موږ سره توافق کړی دی، موږ سره یو نتیجې ته رسیدلی دي، دوی د ارتباط پل ګرځېدلی دي نورو ځوانانو ته. همدغسې موږ دې ته لیواله یو چې وشو کولی یوه شبکه، یو نیټورک د ځوانانو په منځ کې جوړ کړو تر څو ډیری ځوانان سره منسجم شي او په یوه پراخه کچه باندې چې په هغې کې ځوانان نقش ولري وشو کولی هغه کومو مخې چې لرو هغه اهدافو ته ورسیږو.
بله بله، دا خو تاسو عملا دا کار کوي. را به شو له اقتصاد یوې بلې مسلې ته. مدني ټولنه په افغانستان کې ستونزې لري، سیاسي ګوندونه غشتلې نه دي او حکومت هم انتخابي دی. څرنګه افغانان څه باندې درې کاله وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي دا مشکل حلولی شي؟ سریا اکبری:
موږ کولای سو چې دا مدني ټولنه بیرته دوباره په پښو ودرو، یا قوي کو، یا سر یو ځای کو. مثلا همدا د مدني ټولنې د پښو باندې درول، یعنې د بیرته را ټولول یو اسانه لارې همدا د شبکو جوړول دي. د ځوانانو، خصوصا ځوانان چې ډېره لویه فیصدي د فلن د افغانستان د نفوس کې تشکیلوي. مثلا موږ کولای سو چې موږ خپل یو شبکه، موږ هم یو شبکه لرو. مثلا داسې خپل همدا نظر چې موږ څرنګه کولای سو دی دولت دا هغه چې دا ضعیف ټکی سي دی ته موږ څرنګه ګوته ونیسو، څرنګه کول سو دا دی ته د اصلاح لاره پیدا کړو، او څرنګه کول سو موږ په یو قدرت باندې تبدیل سو تر څو یو فشار حل وګرځو، تر څو سي وکول سو دا ناتواني وي لبین یوسو. همدا سبب و چې موږ راټول سو، هویه شبکه مو جوړه کړه. موږ همدا خپل نظر یو نفر نه شروع، بالاخره مثلا ما یو ما خپل کسان، مثلا زه خپل صنف کې کچیرته وم هغه کسان ویره ټول کړو، یا مثلا کوم وظیفه په محل کې هم هغه کسان ته خپل نظر او انتقال کو. په دې شکل باندې مو یو شبکه را جوړ کړه. شبکې یو شبکه ست خپل ټولنه ده، او موږ کولای سو په دې توګه دا ټولنه لبلې ټولنه سره نور ټولنه سره د خپل نظری شریک کو، تر څو سمو وکړو افغانستان رښتیا سره یو مدني ټولنه باندې تبدیل کو.
سوریا جان، همدغه شبکه ستاسو د آصفي صاحب شبکې توپیر لري؟ هغه بل ده، ستاسو بل ده؟
بله.
تاسو تر اوسه پورې خپل منځ کې سره کښېناستی یاست چې خپل نظریات سره هم آهنګ کوي؟
بالکل، موږ کښېناستو، خو همدا سبا و چې موږ کله چې موږ کښېناستو، موږ خپل نظره کسان راټول کړو او خپل نظرونه له هغې سره شریک کړو، او په دې باندې بالاخره موږ تصمیم ونیو چې موږ څرنګه کولای سو دا فکر نورو ته هم انتقال کړو. همدا اوس موږ د یو شبکې په جوړولو باندې تصمیم ونیو، او موږ غواړو همدا خپل نظر نورو شبکو سره خوانی سي جوړ سي دي هغو ته ور انتقال کو، او بل اخر د ټول شبکې په یو شبکې باندې، یو ټولنې باندې، یو مدني ټولنې باندې سي رښتیا غختلې وي، او په خو ولاړ وي په داسې یو شبکې باندې تبدیل کو.
تل په افغانستان کې دا خبره کیږي نن سبا چې په ادارو کې ظرفیتونه ټیټ دي، دا ستونزه څنګه هواریدای شي افغانی صاحب؟
دا د ظرفیتونو ستونزه دا په دما پانس په لږ وخت کې نشي حل کېدلی، ځکه چې تیر لس کاله موږ ډیر چانس لردو، د افغانستان دولت د افغانستان ولس ډیر چانس لردو او دغه چانس دوی له لاسه ورکړ. نو په دې اساس په دوه کالو کې د افغانستان د دولت ظرفیتونه په حساب هغه رقم چې باید مناسبی ورته پاملرنه وشي، دا زه فکر کوم دا به څه ستونزمنه خبرې، اما په عین حال کې د دې ظرفیت سازۍ لپاره کار کیدای شي. اول د اصلاحاتو لارې مهم دا ده، دغه سیستم د ظرفیتونو لپاره چې وضع سوی په دې باندې فکر کول چې آیا دغه سیستم مناسب دی که نه ده، یا مثلا دغه قوانین چې د ظرفیت په برخه کې او وضع کیږي چې د ځوانانو لپاره څنګه هغه شرایط برابر شي، آیا دا قوانین کفایت کوي که نه. زما په نظر سره دغه قوانین په مختلفو برخو کې همدغسې د استخدام په برخه کې د ځوانانو لپاره ډېرې مشکلات هم ایجاد کړي دي. د نمونې په مثال یو ځوان ده چې هغه نوی د پوهنځي نه فارغېږي، د هغه لپاره د استخدام شرایط ډېر زیات سخت دي. مثلا د هغه لپاره څو کلنه تجربه په پام کې نیسي، له دې څو کلنه تجربې سره مثلا نوې ادارې چې رامنځته شوي د اصلاحاتو لپاره که نه، لکه د ظرفیتونو د لوړولو د نمونې په مثال سره ووایي، د ملکي خدماتو کمیسون دوی چې کوم هغه پالیسي چې لري، دغه پالیسي د دې باعث شوی ده چې اکثرا د ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې شرایط د استخدام آماده نه شي. چې کله شرایط د استخدام آماده نه سو هم دا یو ستونزه ده. مثلا د یو څوک ظرفیت د کار کولو لري چې هغه واسطه نه لري، یا مثلا د هغه د یو چا سره خپل نه ده، نو د یو رئیس سره د یو بل چا سره، نو طبعا هغه لپاره دا شرایط نه برابرېږي. هغه عادلانه شرایط د کار لپاره د خدماتو د عرضې لپاره دغه هم یو ستونزمنه خبره ده چې د دې لپاره تر اوسه پورې هیچا پاملرنه نه ده کړې. مثلا یو څوک که چیرته په یوه اداره کې مشري رئیسي وزیري، هغه فکر کوي چې دغه اداره ټوله د ده خپله ده، که هغه خپل راولي که هغه د ګوند خلک راولي څوک د پښتنه نه شي کولی، که هغه په هغه اداره کې څوک مثلا لرې کوي د وظیفې نه هم څوک د پښتنه نه شي کولی. دغسې د معافیت یو سیستم حاکمه ده، که څوک څه کوي وروسته د هغې نه څوک پښتنه نه کوي، اما که چېرته څوک واسطه نه لري د هغه ډېرې کمې نیمګړتیا ته پاملرنه کیږي، د هغه نه پښتنه کیږي او حتی نورې ادارې هم د هغه لپاره تبلیغات کوي. مهمه دا ده د ظرفیتونو د راوستلو لپاره هغه ادارې چې د ظرفیتونو برخه کې کار کوي باید دوی د خلکو اعتماد حاصل کړي. اوله د اعتماد لپاره دا ده چې دوی د قانون سره سم کار وکړي، هغه نیمګړتیاوې چې په قانون کې ده هغه باید اصلاح شي تر څو د خلکو اعتماد په هغه ادارو باندې چې د ظرفیت په برخه کې کار کوي رامنځته شي.
افغانی صاحب، که چېرته همدا کارونه ونشتي لکه دا تاسو چې وایستئ، افغان ځوانان باید څه وکړي؟
د افغان ځوانانو لکه څنګه چې د ورور او خور یادونه وکړه د خپلې شبکې، دغسې د ځوانانو لپاره د ما په نظر چې مختلف شبکې جوړیږي باید دغسې شرایط رامنځته شي چې مثلا ډېرې ټولنې که په اهدافو کې په مرام کې مثلا دوی سره تفاوتونه نه لري، توپیرونه ډېر کمی، باید د دوی ترمنځ یووالی رامنځته شي، هماهنګي رامنځته شي، چې دغه هماهنګي تر اوسه پورې د ځوانانو په برخه کې نه ده رامنځته شوی. ځوانان تقریبا په حدود زر ټولنې د ټول افغانستان په کچه باندې شته، او د دغو ټولنو ترمنځ که هماهنګي رامنځته نه شي بیا هم ستونزه نه شي حلېدل. دغه اهداف چې مثلا سره لري دي، دا اهدافو باندې یو توافق راشي او یو ټولنه د ټول ملک په سطحه، داسې موږ داسې د ځوانانو یو ټولنه نه لرو چې د ټول ملک په سطحه باندې کار وکړي.
خو کله ناکله ځینې کسان وایي چې د نظر اختلاف او د ټولنو زیاتوالی د دې باعث کیږي چې نوی فکر رامنځته شي.
ډېره ښه خبره ده. اگر چې د دې لپاره ما تقریبا دغه څه ټولنې چې د قانوني جواز دوی اخیستی، د دوی مرامنامې او اساسنامې ما کتلې دي، ما مطالعه کړې، دوی اهداف سره ډېرې ورته دي. نو په دې اساس باندې ما تقریبا هم د ډیرو کسانو سره یو نظر شریک کړی ده، او هغه دا ده چې په مجموع بیان چې په پنځو برخو کې که کار وشي دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کېدای شي. او هغه دا ده چې اول د ځوانانو د کارموندنې ستونزه ده، د دې لپاره باید داسې یو نیټورک رامنځته شي د ټول ملک په سطحه، بې دې د هغه توپیرونو نه چې د کوم قوم پورې کوم ځوان مربوط ده، د کوم سیمې پورې مربوط ده، د کارموندنې شرایط دوی لپاره آماده شي. دویمه برخه د حمایت ده، اکثرا ځوانان په یو ځای کې د کار کولو توان لري، یو چا سره مثلا غیر قانوني کارونه کې موافقه نه کوي، سازش نه کوي، دغه لپاره شرایط د ادارې له خانه جوړیږي، یا منفکیږي یا تبدیلیږي یا داسې مشکلات ورته جوړیږي چې هغه اداره پرېږدي. د دې لپاره د حمایت داسې یو اداره پکار ده چې هغه په هر برخه کې د ځوانانو حمایت وکړي. دریمه برخه د ظرفیت ده، نو د دې لپاره داسې اداره پکار ده چې په انفرادي شکل د خپلو دولو لپاره په هر برخه کې معلومات ورکړي تر څو د ځوانانو ظرفیت په هر برخه کې لوړ شي. او څلورمه برخه هغه دا ده چې موږ اکثرا دغه فعالیتونه چې دي، مثلا که د سولې فعالیتونه دي، مدني فعالیتونه دي او داسې نور فعالیتونه، دغه نور عوامل او مشکلات لکه مثلا دا ناسم دودونه چې زموږ په ټولنه کې حاکم دي، دودونو اصلاح کېدل او دغه اصلاح کېدل معمولا موږ دودیزې جرګې لرو. سې دودیزې جرګې دا البته یو جدا موضوع ده چې بیا پرې بحث وکړو، چې د منازعاتو او د لانجو د حل لارې تنها یوه لاره نه ده. موږ چې دلته ګورو چې تر کومې اندازې پورې ما څېړنه کړې، فقط یو د حکمت لاره دلته په کلیوالو جرګو کې په پام کې نیول کې. موږ دغه د جرګو سیستم هدف مې دا ده چې دا ټولنه د جرګو سیستم څنګه اصلاح کړي، د دې لپاره کار کول ضرور دي. او بله برخه چې دا د بشري حقونو ده، چې موږ اکثرا د بشري حقونو نهادونه او ادارې چې زه ګورم دوی کار کړی ده، اما په عین حال کې د دوی کارونو هغه هم نتیجه څومره چې دوی پیسې مصرف کړي نتیجه د دوی ډیره زیاته کمه ده، حتی که په صفر کې د دوی ضبط کیږي. هغه علت دا ده چې دوی د هغه پیساب هغه بنسټونه، هغه ملي بنسټونه چې خلکو ته د اعتماد ور لکه دینی بنسټونه درته، دوی هیڅ وخت د هغوی نه کومک نه ده اخیستی. نو په دې اساس د پنځو لارو د حل لارو چارو په وسیلې سره دغه ستونزې ته تقریبا رسیدګي کېدای شي.
افغاني صاحب، تاسو پنځو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، لیکن د افغانستان ستونزې د ډیرو صاحب نظرانو په باور بهرنۍ هم دي. مثلا ځینې کسان دې ته اندېښنه لري که چیرته بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، ممکن د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې مداخله وکړي. په دې ارتباط آصفي صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایئ څه فکر کوئ ځوانان د دې ستونزې مخه څرنګه نیولی شي په افغانستان کې؟
مننه شیبر صاحب. خو مخکې دونه چې بیا هم ساس پوښتنې ته راشم، زه غواړم په لنډو ټکو کې د افغاني صاحب د خبرو په ارتباط باندې یو څه وایم. هغه داری چې ګوري، نن سبا په افغانستان کې 115 سیاسي احزاب موجود دي او دا یو سیاسي بحران دی. زما په اند باندې په دې کې کوم مشکله خبر نه، یا دا ښه خبر ده چې احزاب زیات شي. ګوري، د دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته په جرمنی کې 300 حزب رامنځته شول، او نن موږ وینو چې د وخت په تیریدو اغل ته په جرمنی کې 300 قوي حزب شتون لري چې هغه ملي حزب دی او ټولو پکې د ټولو باندې پکې تامین شوی ده. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ملي حزب نه لرو، د موږ حزب په وسیمه باندې څرخیږي، د موږ حزب په سیاسي لیډر باندې څرخیږي، په جهادي لیډر باندې څرخیږي. موږ داسې حزب لرو چې یوازې په 300 ولایت کې دوی فعالیت لري، هغه ولایت چې په یوه ژبه باندې خبرې کوي، یوه کړنلاره لري سیاسي. موږ داسې عذاب نه لرو چې هغه ملي عذاب وي چې همزمان د هرات نه یو غړی ولري او د بدخشان نه یو ولري، د پکتیا نه ولري. خو د وخت په تیریدو زه امید لرم چې ملي عذاب رامنځته شي.
تاسو د وخت په تیریدو خبره کوي، په پروګرام کې دا مسله څېړو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته، یعنی 3 کاله وروسته، به افغانان څه کوي په لنډ وخت کې؟ آیا امید لري ورته چې دغه د ګوندونو ستونزه به هواره شي تر یو حده؟
مسله خو یقینا مسله در ګورې شیبر صاحب، چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې په منځنۍ آسیا کې ستراتیژیک موقعیت لري، او تر ډیره دغه ستراتیژیک موقعیت د دې لامل شوی دی چې ګاونډي هیوادونه او لوی قدرتونه افغانستان ته توجه وکړي، او د انګلیس د تجاوز نه نیولې د شوروي ته جواز پورې، او نن چې دلته امریکا او د نړۍ څلوېښت هیوادونه دلته شتون لري، د تروریزم د مبارزې په وړاندې د دلته په سیمه کې نور غټ اهداف لري. مسله دا نه ده چې دغه ستراتیژیک موقعیت افغانستان ته یو مصیبت ګرځېدلی. په نړۍ کې داسې ډېر هیوادونه شته چې ښه ستراتیژیکي موقعیتونه لري، خو دوی توانېدلی دي چې څنګه د دغه ستراتیژیک موقعیت څخه خپله ګټه باندې استفاده وکړي. متاسفانه موږ دغه ظرفیت نه درلوده چې د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه په خپله ګټه باندې استفاده کړي. شوی دلته گاونډي هیوادونه خپل مخې لري ایران خپل هدف لري پاکستان خپل هدف لري په کلونو کلونو دی په افغانستان کې مداخله کړې ده زما پان باندې د سولې د روغې جوړې په ارتباط باندې اول خو د سولې مسله ک امریکایي چارواکي په دې آن باندې دي چې د سولې رامنځته کول په افغانستان کې د داخلي مسله ده داخلي ابعاد لري اما سیمه ایز اهداف لري نړیوال اهداف لري د سولې رامنځته کول په افغانستان کې یوازې په داخلي اهداف باندې اعتقاد ده ځای ته نه رسیږي یعنی موږ په د سیمې په کچه باندې دغه مسله باید حل کړو او وڅېړو او په نړیواله کچه ځکه دلته د سیمې هیوادونه خپل اهداف لري نو بله مسله دا ده تاسو اشاره وکړله چې څنګه به وشي کولی چې احزاب زه فکر کوم موږ یوه ملي اجماع ته اړتیا لرو او زه په دې آن باندې یم چې که دغه اجماع رامنځته نه شي یعنی مختلف احزاب مختلف ګروپونه او سیاسي اړخونه راسره ټول شي په یوه اجنډا باندې په یوه ملي کړنلار باندې دوی سره توافق ونه کړي نو دا به د دې معنی نه چې دغه کوم فرصت چې اوس موږ ته لاس راغی دا فرصت د لاسه ځي
د لپاره چې د خبرونې کم وخت لرو په لنډو باندې به ستاسو درو سره نظرونه راوخلم سوریا اکبری په اقتصادي برخه کې په ټولنیز برخه کې او په سیاسي برخه کې ورسره لدی چې بهرنی ځواکونه افغانستان او زی درې کال ورسره تقریبا افغانان باید څوکړي ځوانان باید څوکړي په لنډو کې لطفا تاسو راته وایئ
ډیر مننه زه خپل د باور لرم چې موږ باید په دولت باندې اعتکاونو کو ځکه چې دولت خو هغه ټول ته معلومه ده چې ډیر یو ضعیف او کمزور دولت لرو او هغه ام فساد ته بګي مګر دا خبره ده چې موږ تکیه کو چیرته ځوان په خپل په باندې ودرېږي په خپل دی په ځان باندې تکیه وکي په خپل توانایي باندې تکیه وکي نو دوی کولی شي د ټولو مشکلاتو مقابل کې یعنی مبارزه وکي
تاسو وایئ چې ځوانان په خپل باید په خپل خپل ستونزې هواري
خپل باید هیڅ وخت باید بل چاته ځکه چې اغزمو په پښتو کې متل ته وایي پردی کچ تر نیمه شپوي دا کومک نن مسرکی دا همیشه لپاره نه دی دا بل اخره کنه کدا درې کال اوس وخت ته تاین سوی دا نه کدا وخت نه وي یو لس کال ورسره به هم ته مګر بیا تر څو خپل ځوانان په خپل په خونه د دېګي رښتیا سره په یو نامه باندې هغه د افغان کلمه ده خاص هدف دا وسی خپل هیواد له هیواد نور هو دونو سره سیال کړی نو دا کچیر د هدف ټکی نو دی کول سی او جته ورسی
آصفی صاحب تاسو څه فکر کوئ پلانډ اورات وې په اقتصادي برخه کې په ټولنیز برخه کې او په سیاسي برخه کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته افغانان باید څوک
مننه زما پان باندې اول خو زه د ځوان په صفات باندې د اوسنی حکومت مشمو کې دولت او د اوسنی نظام څخه تر ډیره راضی نه يم په دې چې دوی ځوانانو ته لا هم توجه نه کړی دی دوی ستونزو ته پاملرنه نه کړی نن سبا ځوانان په افغانستان کې ډیره ستونزو سره مخ دي خو بیا هم ځوانان توانیدلی دي چې د خپل رغند رول په بیلابیل برخو کې کاغذ اقتصادي ډګر دی ک سیاسي ډګر دی ک ټولنیز فرهنګي تر سره کړی دی زه فکر کوم په کاردار چې اوسنی نظام باید په ځوانانو باندې ډیر ته اتکاو کړی د دې ځرفت جوړونې په برخه کې یعنی کڅنا څه په دینو کلب پړاو کې په ځوانانو کې ډیر ځرفتونه رامنځته شوي دي نو زه فکر کوم په کاردار چې د زوار د ځوانانو باندې پنګه چونه شي د ځرفتونه باید لوړ شي او په دې باندې اتکاو شي دوی ته وخت ورکړل شي ترڅو د ملي مسایل کې خپل رول ترسره کړي
بله سوریا جان مخکې ویل چې ځوانان باید څه وکړي او اسفي سپتا سوایسي چې ځوانانو ته زمينه مساعده شي افغاني سپتا سو پلانډو کراته وایسي چې ستونزې به څنګه هوارو
زبا په مجموع کې اډاونه وکمات اول دا چې منګه د لپاره چې د افغانستان دوه کال وروسته درې کال وروسته بین المللي ځواکونه د افغانستان او ځي اول د افغانستان دولت لپاره مناسبه ده چې بدیل استراتیجی د همساګانو په مقابل کې جوړه کی تر څو د مداخله مخنیوي وشي بل اصلاحات د اصلاحات په اقتصادي سیستم کې او د قوانینو په برخه کې او بل برخه د حاکمیت د قانون د څکل د قانون حاکمنی نه رامنځته شي او نو د ستونزې بیا هم پدې او بل په ملي کچه باندې روغ جوړه ده دولت ته مناسبه ده او ډیره ضرورت ده چې د روغ جوړه او یا پخلاینې پروسه ډیره ګړندۍ کې او بل د توازن مهمه خبره ده چې په افغانستان افغانان لپاره توازن ده په نظام کې د سیاسي حزب لپاره یو توازن رامنځته شي
سید عبد الله افغاني سوریا اکبری او وحید الله صفی کور مو ودان مننه ډیره زیاته ستاسو د ځوان فکر په خبرونه کې برخه واخیسته
مننه تاسو نه مننه